نیمه بجې شوې. اوس هم لاند خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د مطبوعاتي سلاحکار په توګه دنده ترسره کوله، نن سهار له دوو نورو کسانو سره د کابل په څلورمه کوریانو سیمه کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 370 میلیونه ډالر پور ورکړي. IMF وایي د 2 سلویشتو میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د ارزګان د والی وایند وایي په دراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوې ده. په بغلان ولایت کې نن یوې ټرافیکي پیښه یو تن مړ او څلور نور ټپیان کړل. د دوشي ولسوال وایي چې پیښه نن سهار د دوشي په لوخمري پر لار سوې ده. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو نمول سوی ولسوال ووژل سو. د والی ویاند وایي چې دغه نمول سوی ولسوال امان الله پرون په ځانګړو عملیاتو کې په نښه سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې تر اویا ډیر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي. د 2000 کال د دوستۍ په نوم دا تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر 23 دوام وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن وویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي، خو لا هم ورله مخه دی چې دی خپل بریا اعلان کړي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادعا کړې وه، خبرداری ورکړی چې د ده سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. او د امریکا د سترې محکمې یوه قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دي سمدستي د رایې شمیرنه ودرول سي.
که غواړئ دغه خبرونه په تفصیل ولولی یا یو ورځ زموږ ویب پاڼه ته ورشي، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. اوس هم ورزو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوورې دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاهد الله فی همت د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه دي د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 350 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده‌باز سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه مهال ونیول چی په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې و چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ رډیو ته وویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکي په ګډون د کسان هم نیول شوی دی. په بلخ او کندوز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشه یي مواد او شراب ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 30 کیلوګرام چرس ونیول چی په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د کندوز ولایت د امنیت قومندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رډیو ته وویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 14 نیټه د کندوز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی و. د عدلی او قضایي مرکز محکمو د څه د پاسه 40 قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو د یو حکم پر اساس چې د 25 قضیو په اړه صادر کړی، د نشه یي موادو 40 قاچاق کوونکي له 10 کالو څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې 2 نور تورن کسان هم د دې مرکز سرنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کیږي.
په تیر یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د 10 جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې 14 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل کیږي.
دا یادونه ورته چې لانی بولشویو کسانو څخه دریو تنوی غختل چې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر لاره هینتا هیروین قچاق کړی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې د څه د پاسه څلوېښت کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنجشیر د والي ویان محمد منصور اونابي ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لومړۍ پیښه کې په حصي اول ولسوالۍ کې څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توغور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه دې د کشفي معلوماتو له لارې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در رسه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوانه شک کوله خو اوس کار کوي او بیرته یادی ژوند پیل کړی دی.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له متاجرو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر خالدی شریفي سره مرکه لرو.
په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او محسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم یې معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرڅ کړل.
بټوه مې دومره ډکه و چې دا نقد کېده. اخر یو ورځ داسې راله، هغه تشه بټوه ساقي ته ما ویوړه، مال دا تشه بټوه واخله، ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او سره یې خیریت خو بلی وځي د شوار خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه سوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول دې د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ییز پروګرام غونډې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوي وي تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوي. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس لاري ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشه یي موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کاریږي له بهر څخه په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي را به داخل افغانستان و خروج مواد مخدره به کشورهای همسایه جلوګیری کرده بتانیم.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خی چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګونه لیټره کیمیاوي مواد نیولی دي. دا مواد هغو سیمو ته کاچا کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپوه میرزا محمد یارمن د سیمې هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول یو مهم کار بولي. دی زیاتوي چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشئی موادو کاچاکو د نشئی موادو تولید هم ډیر کړی دی.
د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره کشفي، استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تریاک په هیروین اړوي. کله چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنی لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوراوه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشئی پرې ایښی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجید شل کلنې نشې ورسره جوړ شوی او اوس د مسلکي زده کړو په یو مرکز کې له نورو روغسو محتاجونو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجید د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي چې نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشئی موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیا وی لري. دای اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونری کسب خاوند دی. دای کولای شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتون استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د ده له کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی یې کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکتران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه راپور اوراوه.
نشئی مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشئی توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر دی، د تاسو کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
اوس له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د ډېرو هیروینو استعمال محتاد وژني. دا چې د محتاجینو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو محتاد په خطرناک حالت کې دی؟ مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر خالدي شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د هیروینو د محتاد تر ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځته راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیاتو موادو نه استفاده وکړي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سون او موادو څخه لکه آفین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکړي او دا مواد وجود ته داخليږي، بالاخره د مسمومیت او مرگ سبب گردی.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول؟
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسی مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې پوسته مون کولای شو چې پوسو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوه شي په خطرناک حالت کې ده؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کس او تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شونډو او نوکانو شینواله یا سیانوسس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناکو حالت کې قرار لري.
داس یو معتاد نشکیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلک ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط تر څنګ نورې زمینوي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایند مقاومت وجود وخته ای او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط به دوی کې نور مشکلات باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشئی موادو له عمله له بد حالت سره مخ شوی ده، مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هر تیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپله باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیر خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنتر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات دي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنتر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پودر سره نورې نشې هم کوي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنی کوي؟
هغه معتادین چې د سون او موادو نه استفاده کوي، دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچیر یو شخص د زیاتو موادو نه استفاده کوي، نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچیر تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو، نو طبعا تداوی هم له مشکلاتو سره مخامخ کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي. او وسته خاطرې واردی نوښکلن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمنده ورسره د شیشې په نشه اخته سو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسره دې ته اړ سو چې د خپلې میرمنې سره زار هم خرج کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاسو او ورسره د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ومه په پېښور پاکستان کې. زما ملګری د عمران په نوم باندې، هغه اول کې نسوار به هغه چول نو زغه سره کې نستم یو پیره دو پیره نسوار ما وا چول خداغینه بعد تر سیګریټ می وسکل د سیګریټ نه بعد په چر سو باندې مبتلا شوم ډیره وجیب او غریبه دنیا ته لاړم د فامیل نه د مور نه د پلار نه د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم پلار راته دشمن ښکاره کې د مور راته دشمن ښکاره کې د چې چرس به مې ونسکل کار به راته راته لس کاله تقریبا ما چرس وسکل د پانتون دوره شروع شو نو د پانتون اول کال ډیر ښه تیر شو خو په دویم کال کې زه د هغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله بیا رالم بعد دغې نه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کینز پانتون په نوم باندې د وزارت ستامینه تر پارټیز په نوم باندې نومیږي هغو د وزارت ستامینې سره قراردادونه کوي چې په د افغانستان کې څومره کلینیکونه شفاخانې دي فیسیلیټیز دي دغه ارزیابي کوي نو درې څلور ولایت د افغانستان هرات بادغیس نیمروز او لغمان دا ولایتونه ما ته راکړه زه سوپروایزر شوم خو دغه وظیفه مې اجرا کړه بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده تقریبا د ورځې یو سل لس ډالر به ما ته راکول دا پیسې ما سره پنځه لکه شپږ لکه اوه لکه روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي لاړم ننګرهار تلته مې اتاق ونیو یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچک انډیوالان هغه د میزان سره په اتاق کې کینول دو مصارف ها 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 خو دې کې زموږ یو ملګری و نو دغه هلک به دا پوډر څکله نو ما ته ویل چې ته واخله یو دم د دې نو ووهه د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري چې هغه لوګی ما کش کړ ما سره تقریبا درې نیم څلور زره ډالر و او همدارنګه یو نیم لک یو لک شپېته زرو پورې افغانۍ وې را سره بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده اخر یو ورځ داسې راله پیسې میسی خو ورڅ لاړه هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته دغه مواد راکې مطلب د حد نه زیات می جړلې دي چې خدای پاک دا د کم حالت نه کم حالت ته خپل ما ځان را ورسو دا ولی ان تر دې پوري چې د خپل هغه کور ودانی سره می راوړې دي شپږ تولې و تولې هغه می ټول خرڅ کړي په دې نه شبانه به ور کړې دي نشئی سړی پودری سړی شیشئی سړی هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پراتی او په تا باندې خماری رااله هغه د پلار جنازه به ته پریدي خو دغه پودرو ته به ځان رسای
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو
کوم مواد چې په قیلون کې دي بوی میوه ورکوي خو په اصل کې دی هماغه تنباکو په هغه کې څلور زره قسمه ماده تر اوسه شناسایي شوې ده چې په هغه کې اتیا قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی او په هغه کې پنځو څلوېښت رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي نو دا ویلی شو چې یو کش د قیلون معادل د پنځلس شلو سګرټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامیک صدا سي د چی عبد الله کورته راځي خو ډیر وار خطاوي او سیرای هم غمجن ښکاری مېرمنې ته وای چې په سر می درد لښ چای را دم کړه مېرمنې ورته وای چې خامخا کومه بده پیښه سوي ده خو ته زما څخه پټوي دا چې عبد الله ولي وار خطا دی او ورسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو
و سړی یا خیریت خو به وي ودې داسې وارخطا یې
بس مو پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې
ته وا بله به څه خبره وي هغه کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي
بېرته پوډرې شوی دی
و سړیه خوله دې په خیر خلاصوه کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې شوی دی
نو زه دروغ وایم
په خوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه خو شکر ډېر نرم دی چا ته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي تر ډېره وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرېټ نه څکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض محمد له زوی سره ونیو چې هیروین اسکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا چې زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ. ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حقه خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاری؟
ڈاکٹر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پلی شودل کور ته بوزی.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزی.
ما خو نور خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي. باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوزئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه ووایو، زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوښه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. خو ګوره، بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر.
خیر ویسی. او جی صاحب، تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.